دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د دفاع وزارت نن د اکشن به پرز د چنګاغ په شلمه اعلان وکړ چې لهغه هیواتنا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د ځواکونو لوتو ورسته فضائي قلمرو د کنټرولولو په منظور د ملي مدافع هوائي سیستم د فعالولو پریکړه کړې ده ویل کېږي چې طالبانو د بلخ په ولسوالۍ کې د شبنامو د خپرولو او په جماعتونو کې د چاپ شوو اعلانونو د لګولو لارې د دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو نه غوښتي دي چې پس له دې نه دې څوک نه خپل ګیره خري او نه دې لنډۍ او ښځې دې هم بې له حجاب او شرعي محرم نه له کورونو څخه د باندې نه وځي له بلې خوا ویل کېږي چې د بلخ په ولایت کې د وروستیو جګړو په وجه د مزار شریف په پرنفوسه ښار کې د بیروزګارۍ کچا په فوق العاده توګه لوړه شوې ده تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري تیر شپه د غزنی په ښار کې او د ښار په شاوخوا کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن درندې جګړې وشوې طالبانو نن د یکشنبه په سهار د چنګاغ په شلمه د ښار په اطرافو کې پر حکومتي ځواکونو باندې خپلې تاروزی حمله لسره پیل کړې تر ټولو زیاتې درندې جګړې تیر شپه د غزنی د مالستان په ورسواله کې شوې دي لبل خوا طالبانو د بامیان د ولایت په مختلفو سیمو کې هم پر حکومتي ځواکونو باندې تاروزی حمله پیل کړې دي د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخه استرالیا او افغانستان خپل ټول عسكر راوستل دي اژانس نن د یکشنبه په ورځ د استرالیا د دفاع د وزیر پیټر ډوټن له قوله ریپورت ورکړ چې استرالیا په افغانستان کې خپل شلکلن نظامی حضور پاتې رسول دی او د تیرو څو هفتو په دوران کې د نوموړي په وینا باقی پاتې اتیا تنه ټول عسكر له افغانستان نه راوتلي دي خو د دفاع وزیر ویل چې له افغانستان نه زموږ د عسکرو راوتل په دې معنا نه دي چې موږ به په راتلونکي وخت کې له متحده ایالاتو سره په دې ډول نظامی کمپاینونو کې خپل انډیوالي او ملګرتیا نه ساتو له بلې خوا د استرالیا د پوځ یو شمېر سابقدارو سایمن سابانو او عسکرو چې په افغانستان کې جنګېدلي وو پر خپل حکومت باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو استرالیا عسکرو خصوصا د خوز عسکرو په باب باید رسما تحقیقات پیل کړي چې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې خودکشي کړې و دا واشنگتن دی که څه هم چې په مطبوعاتي ریپورټونو کې ویل شوی چې هند د قندهار په ښار کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو په وجه خپله قونسلګري تړلې ده خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په قندهار کې خپل قونسلګري نه ده تړلې یوازې د جګړو د زیاتېدو له ویرې له دغه ښار نه خپل ډیپلوماتان ایستلي دي د هند بهرنیو چارو وزارت ویان آرندم بخشي ویل چې د ډیپلوماتانو د راوستلو پریکړه موقتی بڼه لري د هند بهرنیو چارو وزارت په ابلاغ کې چې نن د یکشنبه په ورځ د چنګاغ په شلمه په نوې ډلې کې خبره شوې راغلي دي چې هند افغانستان د یو مهم ملګري او نږدې انډیوال په توګه د یو سولهیز خودمختاره او دیموکراتیک افغانستان په اړه په خپلو ژمنو باندې کلک ولاړ دی په ابلاغ کې راغلي چې په کابل کې د هند سفارت اوس هم افغانانو ته ویزې ورکوي د هند انګریزي ژبې د هندو رسپانې لیکلو چې هندي مقامات له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له راوتو وروسته په هغه هیواد کې د خپلو ډیپلوماتیکي دفترونو د امنیت په اړه بشپړه ارزیابي کوي د هند علاوه پاکستان او ایران هم په قندهار کې قونسلګری ګانې لري ملګری ملتونه وایي چې افغانستان دا وخت د یو ډیر بد بشري بحران او نورین سره مخامخ شوی دی چې په جنگ کې شدت او سخت وچکالي دوه مهم عوامل ګڼل کیږي ملګری ملتونه وایي برابر 3.5 میلیونه افغانان د فقر او نیستۍ له امله د مایوسۍ او مشکلاتو په کنده کې د لوېدو په حال کې دي په فوري ډول نړیوالو بشري مرستو ضرورت لري ویل کیږي چې د 5 کلونو د کم عمر سم نمای ماشومان په روان 2020 میلادي کال کې د ډېرې سختې سوی ته غزیخ کار شوی دی د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د شنبه په ورځ د چنګاغ په نسمه ریپورت ورکړ چې په تور بهیره کې د 2020 میلادي کال د سمندر د شمال په نوم د ناتو او د یوکرين د پوزونو نظامی مشکونه چې دوه هفته دوام کوي اصلي هدف او مقصد دا دی چې لوروسانو سره پراتون کې وخت کې د احتمالي ټکر په وخت بشپړه امادګي ولري په دغه تمریناتو کې د متحده ایالاتو په شمول د ناټو د څو هیوادونو دیس جنگی کشتۍ او څولیخ فرونده جیټ او بمبارتمان الوتکې برخه اخلي. اژانس وایي چې روسیا له یوکرین سره د ناټو د هوایی او سمندري ځواکونو د ګډو تمریناتو په اړه سخته اندېښمنه ده او په ځواب کې د عملیاتو لزاینه لګ لري په توره بحیره کې خپل ځوابي هوایی او ځمکني تمرینات پیل کړي دي. لبلخوا لړپړو امریکایي قماندانانو د شنبې په ورځ خبرداري ورکړ په داسې حال کې چې چین، روسیا او شمالي کوریا لګیا دي خپل اټومي وسلې اصلي کوي او ایران هم کوغړی کولای شي د یو کال په موده کې اټومي وسلې تیار کړي. د متحده ایالاتو او د سیالانو ترمنځ د اټومي جنگ امکانات زیات شوي دي. په داسې حال کې چې د بلغاری په سیاسي مشرانو باندې د اختلاس او اداري فساد تورونه لګیدلې دي، د دغه هیواد خلک د دویم ځل لپاره نن د یک شنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. سږکال په اپریل کې هم د ختیځې اروپا په هغه پخواني کمونست هیواد کې پارلماني انتخابات شوي وو، خو یو سیاسي ګوند هم پکې غوڅ اکثریت حاصل نه کړ او پارلمان د څو ډلو په منځ کې وویشل شو. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت 13 میاشت د رشوت او بډو خړولو په تور څو لوړپوړو ارکانو باندې بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتو په لویدیځو ایالاتونو کې د سخت وچکالۍ په سبب ځنګلي اورونه لګېدلې دي. دغه وحشي اورونه له امله شنه ځنګلونه او کورونه سوځېدلې دي. کالیفورنیا او اوریګن په ایالاتونو کې په میلیونونو خلک په سخته ګرمۍ کې له برېښنا نه بې برخې شوي دي. ګریډ سټیشنونه یا برېښنا کوټونه د سخت فشار لاندې دي. پرون د شنبه په ورځ د اریزونا په ایالت کې د اوروژنې د عملې دوه تنه غړي د اطفایې د هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې ووژل شو. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دواړو د چین او شمالي کوریا ترمنځ د دوستۍ د تړون د کلیزې د لمانځلو په مناسبت په خپلو پیغامونو کې ژمنه کړې ده چې دواړه هیوادونه به په ټولو ساحو کې همکاري او دوستي پراخوي. شمالي کوریا او چین په 1947 لمریز کال کې د دوستۍ تړون لاسلیک کړ. په هغه زمانه کې په چین کې د ماوو حکومت او په شمالي کوریا کې د کیم جونګ اون نیکو کیم ایل سونګ په قدرت کې وو. او د ای پی خبری اژانس د ریپورت لمخې د اسرائیل پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بل اخره بیګاش په بیت المقدس کې واقع د صدر اعظم له رسمي اقامتګاه نه ووت. نوموړي د اوسنی صدر اعظم نفتالی بنت سره ژمنه کړې وه چې څو وخت ورکړي لږه کورنه به اوزي او عام خلک هم په نوو تلو باندې انتقادونه کړي. نتنیاهو چې د 12 کالو پورې د صدارت وزما په چوکۍ باندې ناستو په دغه اقامتګاه کې ل 1998 مریض کار راهیسي اوسېده. د خبرونو پای
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي چې په کابل کې د هوایی دفاع سیستم فعال کړی دی. د دفاع وزارت ویلي دی چې دا د راکټونو د دفع لپاره په نړۍ کې یو ډیر ګټور سیستم دی. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت په کابل ښار کې د هوایی مدافع سیستم فعالولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د واحد ویان جنرال اجمل شینواری وویل چې د هوایي مدافع سیستم دستګاه اوس مهال فعال شوې ده، خو په دې اړه له ډیرو جزئیات ورکولو ډډه وکړه.
خصوصیات تخنیکی او تکتیکی هر سلاح از جمله اسرار نظامی است.
د هر وسلې تخنیکی او تکتیکی خصوصیات نظامی رازونه دي. تاسو ته یوازې دومره ویلی شم چې دغه سیستم ته د بهرنی ملګرو لخوا لاسرسی لرو او دا ډیر لوی ویاړ او مهم نظامی تجهیزات دي. بهرنی ملګری لا هم موږ سره همکاري کوي چې دغه وسلې د استعمال پر ظرفیت ترلاسه کړو.
کوریم کنه تو موږ ظرفیت لازم استعمال عزیز سلا را به دست بیاریم.
دفاع وزارت ویلی چې دا د راکټونو او میزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. د افغانستان دفاع وزارت تیر شپه په ویلانې کې هم ویلي و چې ټاکل شوی د هوایي مدافع سیستم د شپې 2 بجې فعال شي او د کابل ښار اوسیدونکو څخه غوښتي و چې د غږ په اوریدو اندېښمن نشي. کابل کې د هوایي مدافع سیستم پر داسې مهال فعالېږي چې تر دې مخکې د کابل ښار په مهمو سیمو د توغندیو او راکټونو بریدونه شوي چې له امله ملکی مرګ ژوبل هم رامنځته شوی و. نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په دې اړه امریکا ته وویل:
دغه ما رنیوري په لوبینې وړي او دا هیڅ تر څه نه دی. او د دې لپاره البته یو څه ډیر مهم دی د ری اډانه چې په سره افغاني او توري شي. په دې کې امریکایي ترپاتې نه ټولې هغه په دې برابر دي.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت دغه سیستم د فعالولو د ځای په اړه څه نوایي خو اټکل کیږي چې په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې فعال شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا لخوا ترکیې ته د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت سپارلو په اړه خبرې روانې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت د وچکالۍ د کورونا د ویروس د وبا او د جګړو د زیاتېدو له امله په دغه ملک کې د انساني ناورین د راتلو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي کنړیواله ټولنه د افغانستان سره بشري مرستې زیاتې نه کړي، د بېوزلو افغانانو شمیر به بیخي زیات شي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر دغه مسلې په حقله راپور ورکړی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامام رستيال رامز الاکبروف د یک شنبه په ورځ ل افغانستان سره د بشري مرستو د غوښتنې په غونډه کې وویل چې د افغانستان لکتر لګانی مایي نفوس بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په وینا د اړمنو افغانانو لشمیرې 12 میلیونه وګړي د وچکالۍ کرونا وایروس وبا او د جګړو د زیاتوالي له امله د غذایی خوندیتوب د لاسور کولو له ګواښ سره مخ دي چې له دې شمیرې 100 زره همدا اوس له لوګې کړيږي. خاغلی الاکبروف هم دا شانو ویل چې له 15 کل نسخه کم عمره شو خوانیمایي افغان ماشومان د سخت خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د روان میلادي کال په پیل کې د 1.3 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه کړې و، خو د یو نامه مرستیالو ویل له دې شمیرې تر اوسه د 350 میلیون ډالر مرسته شوې ده، چې په وینا یې په دې سره 10% اړمنو افغانانو ته د مرستو امکانات برابرېږي.
More money will not come in a month and a half towards the end of the August we will run out of stocks.
که په یوه نیمه میاشت کې د زیاتو پیسو مرسته ونه شي زموږ زیرمه به تشه شي او موږ به ونه شو کولای چې مرسته برابر کړو. که مرسته زیات نه شي په دې سختو حالاتو کې به لوګل لا ډیر شي او کابو وسو وزره وګړي به د خوړو میاشتنۍ مرسته له لاسه
ورکړي.
خاغلی الاکبروف د غرازو ویل که د مرستو ټاکل شوی هدف برابر نشي، د افغانستان شاوخوا 12 میلیونه وګړي په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي به له روغتیايي خدماتو او د څښاک له پاکو اوبو څخه محروم شي. د افغانستان د مالیه وزارت سرپرست احمد خالد پاینده وویل چې وچکالي، د کورونا وایروس وبا او مخ په زیاتېدونکي جګړې افغانستان د انساني ناورین له ګواښ سره مخ کړی دی.
ضرورت به ایس کې به حداقل 12 میلیون افغان کوم
د تارتیا د چلک تر لګه 12 میلیونه افغانانو ته مرسته ورسول شي او هغه امکانات چې دولت لري او همداشان کوم مرستې چې زموږ نړیوال ملګری کوي دا غي په پرتله دا شمیر ډیر لوړ دی. نو ځکه اړتیا ده چې د بشري مرستو دغه ګډه غوښتنه چې نن د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او ملګرو ملتونو په لار اچولې پیل شي تر څو له یو انساني ناورین څخه مخنیوي وشي.
فاجعه انساني جلوګیری شوه.
په افغانستان کې ورسته یو نام نه یو ته په پام لرنې ملګری ملتونه وایي چې په دغه هیواد کې د مرستې رسولو بهیر هم له ننګونو سره مخ شوی دی. دغه سازمان د شمیرو په اساس پر روان میلادي کال کې 25 کسان د بشري مرستو د رسولو په محل وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو لمخې په تیرو 2 کلونو کې جګړو او طبیعي پیښو کابو 15 میلیونه افغانان په کور دننه له خپل اصلي سیمو څخه بې ځایه کړی دي او حکومت د تیرو شاوخوا 2 میاشتو جګړو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره 1500 میلیونه افغانیو بودیجې ته اړتیا لري.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان مقامات او د پاکستان د اعتراض په جواب کې ویلي دي چې پولیسي پاسون کوونکي ملیشي نه دي. موږ د پاکستان د نظامی او سیاسي چارو کارپوه سید نذیر سره په همدې مسلې غږیدلی یو. سید نذیر صاحب محترم، تاسو به د پاکستان د سفیر منصور احمد خان خبري اوریدلی وي. هغه ویلي دي ک د طالبانو او همداشان د دې ملیشو جګړون خلی، نو د غوسنۍ حال به د دینم پسې خراب شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې دا ملیشي نه دي، بلکې د ولسی خلک دي د خپل حکومت ملاتړ کوي. ستاسو په نظر د پاکستان سفیر ته په دغه حالت کې د دغه یوې خبرې چې د افغانستان حکومت خبرداري غني، د دې خبرې کول لازم دي؟ ځکه حال خود پاکستان سفیر ته ټولو ته معلوم دی چې طالبانو بریدونه زیات کړی دي، خلک مجبور دي اوسو کې کنه. بله،
تر څو پورې چې د افغانستان خصوصا د څو وختونه چې حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي، لیکن دا خبرو اترو رفتار ډیر سلو دی او د طالبانو او د حکومت ترمنځ جګړه ورځ په ورځ ډیره تیزی کې او پاکی کی منتدا خبرونه هم را بلی دی چې د افغانستان سفوجین ازبکستان ته هم تللی دی، په دې چې ازبکستان ویلی دی، دې نه علاوه ترکمنستان ته هم او پاکستان ته هم. نو مطلب دا دی چې آل یو داسې جنگ شروع دی ملیشی جوړیږي، نو خلکو سره فکر پیدا شوی دی، فکر دا دی چې څوک چا سره پیسې وي یا څو بار لاس رسیدو هغوی بار ته لاړل، او څوک چې بار ته نه شي تللی نو ضروری خبر هغوی د خپل حفاظت دپاره سو وسله هم واخیست او سو حکومت ځینې خلکو ته ځینې شبکو ته وسله ورکړله، او د هغې باقاعده په ویډیو باندې ظاهرونه هم لوټو. یو ملک کې چې داسې حالت پیدا شي چې په هغې کې عام خلک وسله اخلي او بیا د وسله حکومت هم پکې تقسیموي، نو یقیني خبره چې حالات ډېر زیات خراب وي. ولسی جنگ څه ته وایي، سیول وار چې ورته وایي، هغه هم دغه دی چې هر یو سړي سره وسله وي او بیا د طاقت په زور باندې ځان ساتي، د ټوپک په زور باندې او د ټوپک په زور باندې د بل نه هم خپل حصہ یا په هغه باندې زور زیاتی کوي. نو دا د یو ملک لپاره خو خبره نه ده. دا البته چې د پاکستان سفیر دا کومه خبره کړې ده، او سفیر خو خصوصا ته موجود دی لکه تاسو چې ویل، هر چا ته پته ده، لیکن دا په زه د افغانستان فوج چې هغه د طالبانو په نسبت درې ګونه زیات دی، بل هغوی سره جدید هتیار هم دي او بل هوایي مستقرونه او الوتکې سره هم دي، او بل طرف ته ټرین شوي هم د امریکې او د آسټرېلیا او د جرمني او د برتانیا فوجونو کړي دي. نو ولې داسې حالت راغی چې هغوی عام خلکو له وسله ورکوي او لږه مقابله هم دوی ونه کړه چې تر اوسه نه خلک وجنګوي؟ دا لکه د حکومت یا کمزوري ده یا ستراتیجي کې څه خلل ما ته ښکاري چې زه د یو دفاعي کمپلای نظر ته ورته وګورم چې دا
یعنې ستاسې په نظر دا د پاکستان سفیر چې کومه خبره کړې ده دوی سره مندېښنه ده او صحیح او مناسبه خبره کړې ده؟ بلې،
حقیقت دی هغه خو ویلې دی. البته دا دی چې د حکومت فوجونو باندې ګوته اوچتېږي چې ولې داسې حالت دی چې هغوی عام خلکو له ته دغه ورکړ ټوپک ورکړ او خپله چې کوم ټوپک کوم ټرېنینګ دی اخیستلې، د هغې نه هغه مقابله د طالبانو یا هر څوک چې دي د هغوی نشي کولی.
آیا د پاکستان سفیر د طالبانو دغه حملې غندي؟ طالبانو ته هم همدغسې خبرې کوي چې دا به خطرناک وي، بریدونه کم کړي، دغه څه خبره هم تاسو اوریدلې ده؟
پاکستان طالبانو ته درې خبرې کړې دي. یو خبره ورته دا کړې ده چې د ټوپک په زور باندې کوي اقتدار کې راشي، نو دا به هغه پاڼه دوباره تاسو ښه دنیا ته لکه څنګه چې تاسو په شپږ نیم کې په حکومت کې راغلي وي د ټوپک په زور، او بیا ستاسو په انټرنیشنل کمیونټي کې ستاسو فوجي چا نه تسلیماوه. نو خبره ده چې خبرې اترې شروع دي، نو د افغانستان حل په جنگ کې نه دی بلکې دا د امن په لاره په خبرو اترو کې دی. او درېمې ورته دا هم ویلې دي چې دلته څومره فشار زیاتېږي نو هغه به یو سیول جنگ طرف ته لاړ شي، او سیول جنگ نه به بیا پاکستان او نور ګاونډي ملکونو ته ډېر زیات نقصان ورسي. نو دا خبرې خو پاکستان په اولبیا سطح باندې هم کوي، وزیر خارجه هم کوي، پرایم منسټر هم کوي، او طالبان کم سو سو زنده وینا شوی ده.
مرنه سید نذیر صاحب کوردی ودان په مخه دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان په ګډ ګډ کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي، او دغه ډله په قندهار، لغمان او پروان سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیمو د نیولو ادعاوي کوي. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د طالبانو د ولکېنه د دغو سیمو د خلاصولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي د افغانستان پوځیانو په هلمند، غزنی او بادغیس کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. حکمت سروش په دې حق د کابل نه راپور شاکړی دی.
په افغانستان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت، که څه هم طالبان ادعا کوي چې د هیواد ډېره برخه خاوره یې په لاس کې ده، خو افغان حکومت وایي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د لاندې شویو سیمو د بیا نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي.
د دښمن له کنټرول څخه د یو شمېر سیمو د دوباره ازادېدو په موخه د هیواد په بیلابیل برخو کې زموږ د ځواکونو عملیات په شدت سره دوام لري او په ځینو سیمو کې پرمختګونه هم شته. په تیرو 24 ساعتونو کې هم د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي، چې په پایله کې 191 تنه وژل شوي دي، 102 تنه نور زخمیان او 40 تنه له موږ سره اسیران شوي دي. ډیری تلفات دښمن ته په تیرو 24 ساعتونو کې په بادغیس، هلمند او غزنی ولایتونو کې اوښتي دي.
په طالبان بیا تازه په کندهار، لغمان او پروان کې د یو شمیر سیمو د نیولو ادعا کوي.
حکومت دفاعي او امنیتي قواو ته په کار ده چې د خپلې ستراتیژي د تشخیص په چوکاټ کې هغه نقاط چې د حکومت لپاره، د دولت لپاره مهم او اړین دي، هغه تشخیص کړي او د هغوی د ساتلو او په لاس راوړلو لپاره د دفاعي حالت تر څنګ تعرضي حالت هم خپل کړي.
دا سمحال چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې او جګړې زور اخیستی، د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې پر زیاتېدو دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره نړیوال فشار پکار دی، تر څو افغانان داسې یو حکومت ولري چې دوی غواړي او مستحق دي.
فکر کوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیست طالبانو مشرتابه د درې میاشتې نورو لپاره د بندیزو څخه ایستل، همدارنګه د طالبانو دا ویل چې په یوه میاشت کې به د خپل د سولې یا د راتلونکي حکومت طرحه د افغان دولت او د خارجیانو سره شریک کړي، دا بحث او د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د ولسمشر خبرې چې دوی به د افغانستان د دولت سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي، او د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو کې د ملګرو ملتونو او د قطر د حالت د دریمګړي په صفت باندې چې طالبان وي چې دواړو لورو ته قناعت ورکول شي تر څو یو معتبر نړیواله ناسته تر سره شي.
ولسمشر جو بایدن تیره پنځشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي اګست میاشت پر یو دیشمه به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي، خو ډاډ یې ورکړی چې د افغان حکومت تر شا به ولاړ وي. بایدن وویل چې د افغان ځواکونو پر وړتیا باور لري او که افغان سیاستوال متحد سي نو هیڅکله به نظام نسکور نه سي.
د افغانستان دولت سره به خپل مرستې او خپل سیاسي حمایت او نظامی حمایت به تل پاتې او سنۍ دولت به سقوط نه کړي، چې البته دا په سیاسي لحاظ باندې هم یو مثبت اغېز کېدای شي ولري او همدارنګه د جنگ په ډګر کې کېدای شي یو ښه فرصت دولت لپاره برابر کړي او همدارنګه طالبان لپاره برابر کړي، چې په نظامي لحاظ باندې څنګه شي ګټلې راشي مهرباني وکړي په سیاسي لحاظ باندې د مذاکرې لپاره ځان چمتو او آماده کړي.
بایدن ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب اوس د افغان حکومت او افغان ځواکونو دنده ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان په شمالي او د شمال ختیځ ولایتونو په ځنو ولسوالیو کې د جګړو له امله خلک خارونو ته د کار د پاره وتل، خو اوس په خارونو کې هم کارونه نه پیدا کیږي. ګل رحیم نیازمن په دې حق لا نور تفصیل راکړی دی.
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې جګړې لوی خارونو ته نږدې شوې، نو ځکه خو په خارونو کې هم کارونه کم شوې دي. د خارونو کاروباري خلک او دکاندارانو وایي چې دوی د خپل کاروبار لارې د کور له مصرف پرته یو اندازه پیسې هم سپمولې شوې، خو اوس داسې حالت راغلی چې د ورځې دومره سودا وشي چې د کور مصرف وباسي هم خوشاليږي. د مزار شریف د خار دکانداران د سیوی
ولارو څنګه کومه خپل خپل منفي غزلري د اوس اختر شپې ورځې دی منګا د ورځې لزر داخل نشو اخستلای. په تیر وختو کې د لاس ورځې وخت ته پاتې منګا به 5000 شپې ته زره داخل اخسته منفي غزلري په کاروبار باندې بل عموم تنه په زمون په کسب نه.
تیر کال په پرتله قرنټینو نه وو، د وسنې جګړه چې د 5000 د تیر کال په پرتله د منګ په کار باندې منفي غز کړه او کاروبار خراب کړه. مثلا خلک بیریږي اطراف خلک لري ګنروز شورت واته فساد بازار د اطراف په خلکو باندې چلیږي، بلته د خلکو دیقانی او بزګری د سیزونم د منځل اورل.
هغه کسان چې په خار کې به سخت کارونه کول وس د سرکونو پر غاړه په خپلو لاسي کراچیو کې د ونو سورو ته د کار په تمه ناستوي. دوی وایي چې کچا خیرات او صدقه ورکړه همغه باندې گزاره کوي کنه کارونه کم شوي دي.
تیمورشاه د دلتاباد د ولسوالۍ د مزار د ولایت مشکلات سره مخامخ هم چې دا یو خو جنگونه دي په وطن کې خرابې دي وروره د بل خو دا چې ورشته زیات راغلي دي چې خلک به کې تباس او په دې ملکي ته چې غریب د ګور تخپل وګوره د چوک د وګوره تاله او کده چې لاس لري شلو زم سالو یو میاشت چې کار نورم نه دغه د کار نور په شهر کې ویني چې هر یو خپل پر سر یو کار وکړي و زه به اول زه ورم ته برنن خور لرم چې پوسوم چې ماته شي راونه رسېږي کومک او کارم ورکی مجبور زلارم نسم نه پرم وژنم پیسې ماخم هر کار په مزه کومه بندرونه باندې ورو جنگونه دي هر بندر کې ورو جنگ دی ورو تجارت خپل کار باندې نو ول جراو مال مم زی پیسې مم زی وای دا خو د شور وطن دی وای
مونږ نوم رستم ده وزره خو کار به خورک شوې ده پوښي هم د جنگ له خاطره بیروزګاری ده بیا غدم د جنگ لاغنه خو شرمې مشکل نشته اته د ماشومان لره ماته ده نه بس یو نفر کار اغه مې درس مر سبق وای هغه وای نو میاشت مصرف چې ده 60000 روپۍ ده 15000 له کور کرا ورکو ده 15000 کور مصرف شرق او غرب جنگ د موږ افغانستان خلک پکې در پدار او خوره پر سر دا ټول ته معلومه ده
په لوی خارونو کې د کار د کمیدو وجه خلک جګړې خي دوی وای چې سوداګر له بندرونو تجارتي مالونه نشي راوړل او د خطر احساس کوي نو ځکه ورسره کارونه کم شوي دي په بلخ کې د حیرتان بندر د هیواد یو له هغو بندرونو شمیرل کیږي چې د شمالي ولایتونو زیات ضرورت ترې پوره کیږي خو اوس مهال دغه بندر هم د جګړې تر تهدید لاندې دی ګلریم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي
زانم شباشنان مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې 912,000 کسان د کورونا په ضد واکسین شوي دي د وزارت ویلي دي چې امریکا د افغانستان سره د کورونا د واکسینو مرسته کړې ده او دغه واکسینو د تطبیق بهیر تیر او رسپل شوې ده بل پلو متحده عربی اماراتو د کورونا د ویروس د اغیزو د مخنیوي لپاره د افغانستان سره سرلنن خپل الوتنې بندي کړې دي اکرام شینواری د دې مسلو په حق له د کابل نه رپورت را کړی دی
د امریکایي وزارت وی چې د امریکا لوخو افغانستان سره د کورونا وایرس د مرسته شوی واکسین د تطبیق لري د شنبه د ورځې راهیسې په کابل او شپږ ولایتونو کې پیل شوی دی په امریکا کې د جانسن ان جانسن د درملو د شرکت لوخو تبلیغ شوی د کورونا وایرس واکسین لومړی جوپا چې شاوخوا 1.5 میلیون ډوز واکسین پکې شامل وو د جمعې په ورځ د امریکا د سفارت د چارواکو لوخو د افغانستان د امریکایي وزارت مسولینو ته وسپارل شو د امریکایي وزارت وی چې د امریکا لوخو مرسته شوی واکسین نهما جوپا په لاس ورځو کې کابل ته راورسی امریکا افغانستان سره د 3.3 میلیون ډوز واکسین مرسته کړې ده د امریکایي وزارت مرستیال وای ډاکټر میرویس الیزی امریکا کاک اشنا رالی ته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې له 900 زرو څخه زیات افغانانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دي
تر اوسه پورې د 925,000 څخه ډېر وادول په څلور دیش ولایتو کې واکسین شوی دي خوشبختانه جانسن جانسن واکسین پر رسیدو سره د پرون رئیس د واکسینو د جانسن جانسن واکسین تطبیق لړۍ هم په مرکز او هغه ولایت چې تر اوسه پر واکسین انتقال شوی تطبیق لړۍ پد شوی ده او د دې ترڅنګ د ساينوفارم کمپنی واکسین چې د چین واتس کوم مرسته چې و د هغه د تطبیق لړۍ هم په نارمل ډول سره روانه ده چې هغه واکسیناوی وادول ته تطبیق کیږي چې مخکې یو دوز سره داسې کړی وي او هغه خلکو ته دویم دوز هم تطبیق کیږي
د ملګر ملتونو د ماشومان د ملاتړ دفتر یې سب د معلوماتو مخې په افغانستان کې تر اوسه دغه هیواد د نفوس له 300 څخه کم شمېر خلکو د کورونا واکسین اخیستی دی افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین د تطبیق لري په داسې حال کې روانه ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده د امریکا وزارت د یک شمې پورس په افغانستان کې په تیرو سلیلي ساتونو کې د کورونا وایرس د 1.5 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي د امریکا وزارت مرسیل وایي ډاکټر میرویس الیزی وی چې په دغه موده کې وشپېته تنه د کورونا په ناروغي مړ شوي هم دي
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.